بیو پنوم پیشو د ملی پر محل ل یلو سٹون ملی پارک څخه ترې تم شو. که صدا سی وچ سوزان انګویانو د جون پوسلو رمه ل خپل پیشوګانو سره جنگل ته تللې و. هل تراین بیو دون خواته تیر شو بیا راستنه نشو. انګویانو ل خپل میړه بنی سره پر پیشو پسې څلور ورځې په جنگل کې وګرځیده خو پیدا نشو. تیر میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا پر روزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه. دا روسویلې ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې 6 پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل:
But I believe truly that he made that track most
اس ما به خزله تل ویدلې چې دا سفر د پخپله کړی خپړی سولیدلې دي. سلویخ فیصد وزن کم شوی. دا نه خورو لاملې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نو چې غمی وخوري.
He was not cared for
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ور په غاړه کړی دي چې بیا داسې چمونه شي.
تاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم او د کمی مرسی د افغانستان د ولس سره کیږي. د نړیواله راستي د افغانستان د ولس لپاره دا چا پیسه د 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15-16% چې پاتې سولې هغه د خپل همکارانو تور کوي او پاتې غریبان سولې مسکینان چې په افغانستان کې دي د لوږې کړيږي هغه ته دا پیسې او دا مرسی نه رسیږي. نو هله مداده چې د مرسی جیا نو سره کوي یا یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولسته ورسی در ولسته پر ورسی دا برس چې کوم مرسی در سم مرسی راځي دا ټول طالبان خپل وړي یا خپل همکارانو تور کوي یا قربانو یا دوستانو تور کوي او فاتو ولسته دی ولسته که څه منا است.
السلام علیکم. ما د راډیو اوردونکو کارکوم ته سلام نه کیلوړانی کوم. ما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام چوکاټ کې د دینجنو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فرض حق ده، فرض په خلکو باندې باید وي کې. نو باید تعلیم ته زمینه برابر شي په زر تر زره وخت باید ځای نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک د سزړه نه خکه چې مکتبونو تلاټ شو یا خپل درسونه تلاټ شو درسونه وې څوک درس نه وې. دا ولې نو ځکه چې چاته وظیفه نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولای شي. ټول خلک چې پانتونونه ویلې دي خوشي ګرځي. نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو تلاټ شو مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولېږي او مکتبونه پی ووایي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودی پدار نه دیدم او رسی بیادار خوار نه دیدم دیش از خانم مرا نمیمان.
آیا میرمنی کولی کولی شي چې لواده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وبمني؟
تغیرات راځي بار لواده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار لواده دا کورنۍ راکړو.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منه دوستانو، یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي، چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري، له نوې خېښۍ څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي:
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته دیل عمل کیږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري، بیا همدا کورنۍ خېښي سره کوي، په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیان نه نوې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
بعد چی اشاره کده باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت در کجا هست.
خون که مسعوده وایی چه دی خپل داس کورنۍ لیدلی چې کله انګور راواده کړي، یوازې میړه نه، د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د سرګرنۍ وي، که وایي چې لاړ شي یا د ځي که خوښه یې نه وي، نو اجازه نه ورکوي. بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو ترمنځ دا دوی نه لري، فقط اجازه د خاوند ده. فکر کوم د اسلام له نظر نه هم چې که خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي، که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي. موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي، که خوښ دی که خسر دی، که کشر لیوار دی که مشر دی، که هر بل نارینه دی په فامیل کې، نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کې دي. بدبختانه دا خبرې خوشته کوي.
څومره انجلۍ تر فشار لاندې، څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه داسې یو اخیستل سوی جنس وي؟
طبعا د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي، نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل شوی جنس خو دی ځکه دې مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی، نو طبعا هماغه والوار ورکول دا زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده، یو جنس دی، په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم باید دوی عمل وکړي.
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي، دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري، یو پوه وي، د خپل حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپل حقوقو نه خبر، نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي هغه څه دي فامیل په خوله کوي او هغه څه مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي. دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوی لامل ارسه د ناپوی یا د جهالت لامل کی کچر ته فامیلم پوی وی تحصیل کړی وی د خپل د نور حقوق باندې پوی شي مالی استقلالیت ولري نو تابع چې دوی شاید حمایت کی خو چیرته چې مثلا چې رواج وي او ناپوی خپاره وي نو تابع فامیلم د دې جامع خلک دي د ټولنې خلک دي نو دوی ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي دا یو نن ګڼي چې جلې یو د فلار له بیا نو فلار باید هغې حمایت ونه کړي
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا شی بخوري او څه واغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامته هم نه وي همیشه ملامته ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامته ده او لور اشتباه کړې د خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي نور د ژوند نه تېرېږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګران د لور منزلت و مقام و حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه پیښ شوي خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول په کار دي کله چې یوه نجلۍ راودوي خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودېږي په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی
ولې نشي اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کاري هم هغه بریبي خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کېنږدي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي دغلته هم ډېر فرق کېږي مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ نور کار نه ورباندې کوي هر څه دغې ناوې ته ورسپاري دا څومره بدې پایلې لري
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي کار کې دومره مشکل نه شته هغه صمیمیت وي فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي دی چې شي حق نه لري نه دی محفل ته تګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري دوی ته به څه ویل ولرو
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
هیله کوم
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي ارواپو شمه کټه وځي په دې اکل وای
ګوري هغه ټاټو به هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ د کړې کوو مونږ په کې لمړنې خاپوړې کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیارو باس چې یا بال ته نه ځي او نو رخنه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې نو ته بنده په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولی اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایې که چیرې دغه مسایل پکې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي. دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري، ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بار له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. اوس عموما مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاد وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نشي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ هېره کړو چې داسې نه کېږي. دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی، که وغواړي نسي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره، خپلې کورنۍ سره، له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي، بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو کورنۍ ته چې خپل ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري، هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی به هم باور وکړي دغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي، نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ، سالمه اولاد ولري، نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده، نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وای اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي، معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه په کرایه ورکړي ده هغه ورته راځي، دکانونه لري هغه په کرایه ورکړي ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک دی یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل خپل ځان مشر ګړي او د خزو په وړاندې بل خصوص څه چې د دې عوامري دغه عوامري څخه باید اطاعت وسی، او څه چې د خوخه هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په اصطلاح باندې خپه باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند لپاره دغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي. که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوي دي، خو دغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، خزو ته یو رنگ راوړي، جوړې کړي ځان ته کوم خوخه ده کومه نه ده خوخه، مازی مو تن پټ کړي ور باندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بل خصوص خزي.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري، د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیر وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلین یزیره ته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدنی په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده، او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږی نه یې، تږی نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب شي، نور هم رویه یې درسره بد شي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور او پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خرابې نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا اوسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکه، خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه خبر خمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده ژوند. موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د ښه ژوند کولو لپاره راغلیو، یوازې د لپاره نه یو، راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ شو، د وسایلو لپاره هم راغلیو چې ځان هم وسا کو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ਬੰਗੜੀ